مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه د ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې، وایي چې د محل په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکې خپره کړه، ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال له کبله اندېښنه لري.
دا محل په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوه. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
منیجا صدیقی د سګانی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا او میاشتو تر تیرولو وروسته خوشې شوه. هغه ویلي چې د بند پر مهال په جسمی او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حافظي ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته معرفي شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیر پنځشنبه تطبیق شوی دی. وړاندې ویل شوی چې د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومید چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې ډیر د ایران د بشري حقوقو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد یې په جګړه ځپلي سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي څو په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ د پراخو ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیو. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون لکبل نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. 34 کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړاو ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول. صالحی د دې لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیسته. د ایران د قضایه قوې ویبسایټ میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د څه باندې یو کال تر تیرولو وروسته د یک شنبه پر ورځ خوشی شو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر ضد د تبلیغاتو له کبله زنداني شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې موضوع تفصیل به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 کسان د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دي.
دوی ځکه نیول شوی چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت یې اقدام کړی او بل فیل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوی.
له یو شنون کې سره په مرکه کې به دا موضوع لږ نور هم وشاربو. په کورما کې د شیا او سنی جنگیالې ترمنځ پر اوربان موافقه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې د خوست د لرې پرتې قلندر ولسوالۍ خلک له یو لړ ستونزو شکایتونه لري.
میگفت دغه وبونه استفاده کاو د خوړو بنه دي دا کسبته وب دغه میکتم بریزی میکته دلول وبروشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیری شي ذخیره ته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریه د جګړې وروسته یو پرمختګونو ته کتنه کو او په 15 دقیقې بحث کې بعد سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي موضوع وڅېړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو 13 کسانې محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې له مخکې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو، خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان او نور بزګر وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیلو ولسوالیو تر یو 13 زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فعله توګه نیولې دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشوي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
وکسانې واز د یفتل د ومناهې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټول بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلک او ځوانانو کار او دندې درلودي، خو ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته په هواي ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي افتل پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکو بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي ساکالی په شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بعد اقتصادي وضعیت بولی.
نیم سال بیس سر زمینه کدام دیگه میکارم دیگه کار غریبی سه هیچ چیز دیگه.
سش کال می شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی او نور به هم وکړم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان درم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خوړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال ټول را چپکل، خو یو څه تاریخ متره ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منغنو مو پیسې پوره کوي، لبل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت د نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ډی سي د لندې په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د یو این او ډی سی په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سکل 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د یو کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سکل د یو کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د یو این او ډی سی د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 50% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان فرمان کې په افغانستان کې د نشې توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولکاوه. دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور یو 130 کسان نیولي او محکمې ته معرفي کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره د پرزیدلې جمهوري نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم اظهر د شبه په مستقیمه اړیکه سره دی. اظهر صاحب، خبرونه تکرار لست، راپور کې تاسو هم واموریدل د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو کښت زیات شوی، د دې علت ستاسو له نظر څه دی؟
تاسو او بیا تاسو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله بلند کوم. لکه چې تاسو هغه راپور معلومات ورکړه، دا خو یو دغه دی چې ادارې مبارزه مو ماده مقدر او ملل متحد کې په دې ورستو کې د ملګر ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل کال 2023 د نومبر میاشتې راپور کې ویلي چې کوکنار کښت خپله لار له جنوب څخه شمال ختیځ ته اړولې ده، خو د دې بدلون له عملو په اړه څه نه دی ویلې ده. سره د دې چې یو انودسي اړوند متخصصین د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات لري، ګمانونه داسې دی چې د دې بدلون یو دلیل دا دی چې د شمال په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون او د زراعتي مزکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کیدای شي چې دا وي چې دا کښت دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو سیمو ته، یعنی د کوکنار او لغمان او بدخشان او تخار یا بغلان ته دا محدود نه پاتې نسی او د افغانستان له پولو څخه د منځنی آسیا سیمو ته هم وغږیږي.
از هر سبب بخی د راپور کې مو د زینو بزګرانو خبرې هم واورید چې دوی وایي موږ ته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرستې نه راسره کوي، ځکه د دوی ټوله اتکام ده د کوکنارو پر کروندو د کلونو کلونو رئیس دا کوي. حکومت د طالبانو ولې نش کولای چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپل توان نه لري، ملګری ملتونه مرسته نه کوي، که څه علت ده؟
دا خو یو واقعیت، دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه وابسته د یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته راغلی ده، یعنی جهان دوی سره کوم دغه نه لري، یعنی رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده او د سره کوم اړیکه، یعنی جهانی اړیکه نشته چې د جهان په هغه نورمونو او ستنډرډونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره وپېژني. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی کومکونو څخه موږ کولای شو چې دا کوکنار به ختم کړو. یعنی دا 3 میلیون خلک چې د دې په زجیره کې د خپل فامیلي معیشت سره اول وو، دا مشکل وو. اوس چې د خلک دغه سوی ده بیرته تریاک کښته هر سوی ده، اوس طالبانو جهانی دغه کوي چې مشر کومکو وکړي که نه دا تریاک کښته او تقریبا زیات نو دا یعنی دا طالبان او دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 3 میلیون خلکو بزګران ته د مستقیم کومک.
از هر سپ تاسو په حکومت کې وي په مخکینی حکومت کې تاسو تاګلارې څوي اوس دوی یو سلو دیش کسان نیولې دي د کوکنارو د کخت په تور باندې تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلاره وه یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلاره نه ده، دا هیڅ فائدہ نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم ته یو نظر اندازي به وو کې د وخت هغه وخت تقریبا 3000 سلور زره خلک بنديان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هغه وخت هم د کوکنار تولید کښت اسمانونو ته خېژلې وو. وس دا نه ګټه لري نه فائدہ لري. یعنی یو متل دی دغه وای چې فارسی کې یو متل دی چې ګوشنه خود را د دیدې شیر میزنه، سله چې ان وګوي ان فامیل د پاره خپل کوچنیان د پاره د ضرورت لري چې یو اسباب مشیت به جوړ کړي.
دا نو چې نش کولای ډیر لاند راته وای اصل فن ازهر صاحب چې څه پکار دی؟
دا پکار دی چې جهان یعنی دا تریا کړل یا مواد مخدر د افغانستان موجودیت دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. کچیر دوی تقاضا محدود سي به افغانستان کې صورت نه نسی، خو مشکل جهانی مشکل ده. باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، مشیت بدیل یا کوم پروژې چې د بزګرانو د دغه مشکلات به رفسي دوی برابر وکړي. جهانی مملکتونو دوی سره باید به کومک وکړي.
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو د تیر جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر اوچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. د خیبر پختونخوا د کرم ایجنسی چارواکی او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی. دوی وایي چې پرون خپل سنگرونه د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ کتونکي ایډیټر داود خټک په استودیو کې را سره دی. خټک صاحب ورستای حال څه دی هلته په کرم کې؟
ډیره مننه تکل صاحب. پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او پاغې کې یعنی لدواړو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان پکې شاملو، پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دواړو غواړو کسان چې کم په خپل خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی، مورچې خالی کړی دی او الته وست پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تردا د مو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کوم نوی جګړن د شوی ډزې نه دی شوی، کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دی اغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي، اغه بیرته ستن شوی یا پوربند کې د دې اټکل شوی چې څه بکیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستي چې کوم کار کړی دی هغه داري چې ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بے کور شوی هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نو راغلي، ځکه چې اوربن شوی نو ډز ډوز روانو په غزه کې. اوس به هغه ستنه کیږي او د دې نه پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوی د په کوارټ کې او الته د پښتونخوا گورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم الته ورغلی او په هغه جرګه کې دا خبرې شوې چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي دی اوشي. نو دا بټولې لارې چارې چې دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب د دې جګړې هغه اصلي طبیعت دا د کوم اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او ک طبیعت د سنی او شیا جګړه ده؟
ګوره کورم کې دوړه غاړي چې دی کاغه سنیان دی کاغه شیا ګاندي هغه دوړه پښتانه دي، دوړه قبایل دي، او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاوتریخوالی هم میلاو شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې د هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا میلاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړوکی قوم یاد یو وړې قبیلې تر منځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره میلاو شي نو بیا هغه لوی قبیلې په دې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي، او بیا خلک هغه کم تشدد هم چې کوي هغه د زمکې په سر نه کوي بلکې هغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو اډیټر داوود خټکو چې د کورمې د اوربند په اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي. ازادي
راډیو څلوروي ساعت
وسام ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. د پداسال کې د چې افراطی وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه غاڼې سیمې ونیولې. په همدې حال کې ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب څرګندونه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریه په کورونی جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګری ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړسوي نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استانبول شاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریه په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روسه له هغه چې د سوریه دویم لوی شهر حلب د یاغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپل پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریه وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ شول موږ د سوریه د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریه ته داخل شولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریه ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړ ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حمله کړې دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکی دفاع یو بنسټ چې د یغنو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري یې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی شهر حلب شار کنټرول په لاس کې واخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د سوریې او روسیې هوایي حملو کې د حلب شار هغه ساحې په نشاسي وي چې د یغنو په کنټرول کې دي. دغه راز د هما او ادلب مربوطات هم وشتل سوي دي. دغه بنسټ چې په 2011 کال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر خلاف د پاتونونو لپایله د سوریې ناکراری مستندوي ویلي د سوریې د دولتي ځواکونو او یغنو ترمنځ د 15 ورځې یو شخړو لکبله تر 440 زیات کسان وژل سوي چې څه باندې شپېته ملکیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستای راپور د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د دې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدماتو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوي برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بے برخ پات شي. د قلندر یو سیدون کې حاجی نعیم خان مشال رادیو ته ویل
اوس میګو کا خیر دغه وبونه استفاده کو د خوړو باندې د کسبت او بزګر میکته مریضی په خښه کا خیر هر وخت مرزون و دغه استفاده کو کا خیر اوس میکته دلول او بروش چې نه په غرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي کا خیر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یار دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر دې مشته دوی درې دي چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته کې یو نه ډاکټر کې وي کله دونه وي کله څوک رسیدګینه شکړای ډاکټرونه رسیدګینه شکړای په کوټو کې دی گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کې
خو نه روزنه د ماشومانو لبنسټیزو حقونه ده. مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران لکبلې ډیری وخت د زده کړو بهیر لخند او ځان سره مخامخيږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا یو شنه ونه خوته یا چې شګربي پټوي کا مسول شګرین ولی بي پټوي کا بل هغه وسو سړلو لګي دا بیا پټوي کا ګرمي بیا پټوي نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ به دا کې ډېر وړک لرو در لګه خبره نه دو بخیر ډېر وړک ډېر دی مکتبي کام دی چې موږ سرپنه دی ونه لرو دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بلوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغه ته به اړوند خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي سي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منځور شوی ده.
که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د مساخیلو، سپیرې، صبری، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به اصلاح کړي. په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 4 افغانۍ کې، چې په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 15 افغانۍ کې، خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانی. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول کا کوم کدا بینه ډاکټر سلام علیکم. زای اسمت الله ایم ز یلمند ولایت څخه د سراسر کې عزیزان موږ فریاد دا لوړو پر شارو اکتوبر سو دی ډیر سختره وسته یا سختیا دا د پر خلکو باندې دا ټیک سومالی ډیر زیات دی. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان به امامانو سره د غوسو شرونه اخی او زکاتونه دین ټولې علماء مو دوی خپلواک نه سره د لوی تر اثر لاندې دي او چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل گر سره او سو شرون چې دی هغه دوی اخی په خوا به خلک بیم امان تور کوله و هغه به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي، دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام خپریږي چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو د شیبه خبرونه د ښځو د حقونو فعاله منیژه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي وایي چې د مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خپره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل احتمالي اخراج له کبله اندېښنه لري. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې مسؤول وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حالوش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیره پنجشنبه تطبیق شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د هغې ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد یې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحي چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. 34 صالحي د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تور ونیول شو چې په توقیف کې د 22 پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته شرغ لسته و سلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغو هیوادونو یوه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تېرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د کانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سري میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ایزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوې. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړیږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ په څو شیبو کې دا موضوع لمیلمنو سره چیړو.
azadiradio.com
بیا هم 25 دقیقې بحث شرغلس د دې بحث ملمانی دی. په خوانی ډیپلوماټ غوث جنواز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنون کې اسلام الدین مارج دواړو ملمنو ته شرغلس تویم. جنواز په تاسو ترازو په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې د غرض په نور برخه کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړې دي چې دغه ژمنې څومره ستاسو په نظر صادقانه دي؟
سلام قدرمن سوالی سب تاسو تا و طول و ها کسانو تا چه مونگ آوری تاسو ملمت البته در حق از چه لیدل کیگی او ده ازبکستان ده مشر تابه ده کرن و صفه مونگ ده نتیجه گیری کولی شو چه و ایو چه ازبکستان ده افغانستان پا استقامت که ده افغانستان سرپا علی کو که البته زد قصدن ده افغانستان نو مخلم نه ده اوسنی زما په نظر غیر مشروع حاکمیت. لیکن دغه هیواد زمون گاونده هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخ اړیکې پالی بیل شکه په مختلفو ساحو کې کاغه انداز چې تاسو فرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی که د اورګاډي پټلۍ ده که د سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمیز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې البته افغانان فقط په یو پاسپورت سره کولی شي د 15 ورځو خاطر لاړ شي، د سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته یې وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري او نورو عرصو کې حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسنی حاکمیت په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نوع دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د دوی دغه د طالبانو د امارت یو معاون چې اداري معاون دی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی هغه زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلي دي، هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کیږي لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبي آسیا سره. په دې ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خو د چا منتظر نه کیږي، د خپل پرمختګ د خاطر، د خپلې توسعې د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپلې اړیکې پالي، او دا دغه اقدام نه کوي چې د افغانستان کې چې کوم حاکمیت اوس رامنځته شوی دی هغه په رسمیت وپېژني، ځکه چې نه غواړي چې دغه لوی بار د یوې ډلې چې تر اوسه پورې د اټکل وړ ډله نه ده او یو شبه نظامي توب نه وتې، نه ده قانونمند او مشروعیت او ملي او مسؤوله ډله نه ده، هغې سره دولتي پروتوکولي چارې ولري. البته عمومي اړیکې لري د افغانستان سره من حیث د یو دولت سره، یو سیاسي تاریخي جغرافیا سره چې افغانستان نومیږي، اما نه د اوسني حاکمیت سره.
ډېره مننه جنوا صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه به واورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات شوي دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په لومړي ګام کې په تاسف سره وایم چې زه د داسې یو هیواد تابعه ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادېږي، خو متاسفانه پریکړونه هغه نقش او رول موږ هلته نه لرو. البته دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو هیاتونه ډیر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپل ګاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کی، اړیکې راجوړې کی او فعالیتونه کوي زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي په لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. خو هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت حیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړي دي. موږ د اسلامي امارت د 15 کلن بخښنه غواړم د 15 کسیز حیات سفر په ناروی کې د لومړي ځل لپاره ولید. همدارنګه موږ د په دې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوه ناسه یاد نکو، په دریمه ناسه کې د طالبانو یو ستر هیئت هلته حضور درلوده، یعنی هغه اته کسیس هیئت هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو گاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړې دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه په دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او اغاستی هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، موږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې موږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور. دغه ټول ټکي دي چې موږ یې کولای سو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، که هغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، که هغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، که هغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، که هغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، او همدارنګه په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې، چې متاسفانه لاغه ټول منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارات حتمان لري او یا دغه په رهبری کې کټول نه، خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد سیالتوب، د هواد او ستاندرد نظام په جوړولو کې ونده وخت، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې من په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ شي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړې کړي. زه په ټوله کې د سیاده کم چې مثلا په د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا طالبانو سره په تعامل کې وزندوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړې چې د دوهې په ناسته کې شوې وي د هغو په نقص باندې نړۍ تر اوسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تر اوسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرشو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه ICC، ICG او نورو کې د افغانستان په هکله غږونه پورته شوي دي، اولته اغلې منډې ترلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په ICG کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو، په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 386 نوې دوسیې چې مستند شوي دي د رسنیو د کارکونکو په پاک لبندې دا خپل یو لوی خبره ده او چنړي عوامدارنګ په فرنګي برخه کې پارکونو تنتک حمام تنتک په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل ودونه نه جوړول خوشحالي نه کول د نور مسائل په واز فرنګي برخه کې زبه یو څو نورې برخه هم په زغلنده توګه تاسو رعایت کوم هغه د چي په اخلاقي برخه کې ګوري هلته دی لسن وړو جنو سره ودونه جنسي تجاوزونه او همدارنګ په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیګلی کېږي په هغو کې نه شفافیت، بیکاري او د معاشونو نه ورکړه موږ ولیده یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورت وسو د خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض، هغه جنسیتي تبعیض او کنور دي کغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشټوالی ده او دغه مهاجرتونه دا ټول زه به یو دوه برخه نورې په دغه برخه کې یادوم اجازه راکړئ. مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعگان او سنیانو تکو چې په کورمه ایجنسی کې دغه جګړې و راخیسته ده، د هندو تبارانو حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوې وه. یعنی داسې ښکاري چې طالبان له کغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حملې وکړي د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه مغزه چې په افغانستان کې وو د هغو فرار هم ورسره جوخت دی. او حقوقي برخه مې مخکې مې یاده کړه چې د بشر حقوق دي، کاغه د قانون نشوالی په افغانستان کې دی، کاغه صحرایي محکمې دي. ګوري دغه ټول هغه چالشونه هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ دې مسلې ته څو څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال، ځکه لیوی خو سرپرست ادارې هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودې هغه په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي. او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پوهیږم که اجازه راکړئ زه به یو ټکي ته اشاره وکړم. هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی، دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو سره پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه ګاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. په یو ټکي کې وایم هغوی دا هیروي چې هلته کله چې د دوهې دغه هوکړه سرته ورسېدله او په دې کې ټولې مادې اجرا نسولې، یعنی نقص شولې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل، اولته ټولو ته اعلان کړه چې یا فیصله وکړه چې کچېرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازه په افغانستان کې د سیاسي لحاظ، ټولنیز لحاظ صورت نمومي، تاسو دغه هیواد پر رسمیت یا دغه ډله پر رسمیت نه پیژنو.
ډېر مننه.
ځکه دغه ډله په هر سټیج کې منډي وي، ناظر ده، کینی، مګر غږ څوک نه اوري.
جنبال صاحب، تاسو په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی، په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لومړی پاکستان، بیا کابل ته سفر وکړ، بیا د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی ووژل شو او څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې د دغه کسانو باسونه له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استازي د هر هیواد چارواکي، کاغه امنیتی چارواکي دی، کاغه ملکی چارواکي دی، ډیپلوماتان دی، او شیزی خو مشخصه موخی لري او عمدتاً د خپلو منافعو او د موخو په د اجرا کولو لپاره د هغې په اړه د خبرو اترو لپاره یو هیواد یا بل هیواد زی افغانستان ته چې اوس کوم چارواکی زی که هغه سیاسی دی که هغه امنیتی نظامی دی استخباراتی دی عمدتا هدف هم همدغه یعنی افغانستان ته په ډیر تاسو سره ډیری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان ترکمنستان قزاقستان او داسې نور نور هیوادونه عمدتا هغه د تاسو خپله یو ډیر لایق او پرمختللی خبریال هستی تاکې به ووایې چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتا د همدغو موخو د خاطر یعنی امنیتی نظامی استخباراتی او د مخدره موادو د توکو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو زي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتا دګیږي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو درلودل چې دا کار وکړي. هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان دپاره فکر کولی د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې نه د یو دستگی و خودخواهی و جا طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس اگر پر مخوری نو دوی با افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کرد نه در طالبانو نه در ملایانو او نه در کمسیوادو در دوی پلویانو متاسفانه چه در مشروعیت ملی توب او مسئولیت یعنی در قانون پا ترس که در یو نظام را منسته که دل دیت دوی زرخن نک دوی پا در اکتفا وکره چه من هستو من پا زور نیوالی در او راضی نو چې هر څه کوو هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې دوی په مغزو کې تشکیل شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته د یوې لویې انزوا او تجوید خواته د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي یعنی یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل ښوونځیو ته یې نه پرېښودل یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنی داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به یې عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي او دا به یو ډېر لوی بار اوسېږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسېږي سبا اوسېږي د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کېږي اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسېږي. اوس بیا یو ځلې راشم هماغه ستاسو اصلي پوښتنې ته چې دا هیوادونه کومې موخې لري تاسوونه تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون دی هماغه زمیر کابولوف نه نیولې تر سرګی شایګو تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و هغه د صدر اعظم مرستیال دی دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه تاسو چې هغه یو قرارداد لري امریکا سره مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره دغه یو قرارداد مون سره امضا کړي یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول د هغوی په ادعا نو لطفا مون سره دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک او د سیزن نورې خبرې هم شته دي د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي او ځینې نور یعنې عمدتا ټول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي د مخدره موادو د نه کښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوئ چې وار په وار د هغه د ټول ګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسئولین دی که د دفاع وزیر دی او نور چارواکی دی وار په وار همدغه داسې نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي اخر ځلې خو هغه د ټول ګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي رئیس ورته وایي هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه ادبیا نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که ها چین ده، که ایران ده، که روسیه ده، غیر ده نظامی امنیتی آرخنه. اقتصادی برنامه نگو. دوی ده افغانستان ده پاره پر دیر خوش میزد سروایم. هیچ نو اقتصادی اجتماعی برنامه نلی. او دلیر ده تاسف سنید. چه دسی مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه، در اصل قانون نه تر حق وی د افغانستان د فارز کې چې پوهیږي چې اوسنۍ حاکم ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري مګر د خاطر په رسمیت هم پیژني ان تر دې مختلفه چې اول ویل چې نن هم د فارس د باسم سبام باسم به دغه یو طرح جوړ کړ د قانون طرح مسوده چې ویل خپل د دولتي دوما په نه چې موږ تاسو هغه ماده ته ولوسی چې دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغه قانون په درس کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په تور لیست کې دي هغه به موقتا لرې کېږي خو که هر وخت بیا لازم وګڼله بېرته به یې داخلوي نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکم ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي او په یوازې توب پوې هیڅ کله نه کوي دا کار کېدای شي که وضعیت تغییر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کېدای شي یوه ډله د هېوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هېواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت وپېژني عین خبره د چین هم ده تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کمه ده یوه پروژه دوی عملي نه کړه فقط خبرې دي وعدې دي هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لخوا ترلاسه نه کړي تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکړه لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت ولري عواقب لري پایل ولري تر هغې مخته نه ځي
ډېر مننه مارج صاحب که په لنډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پېژندنې هڅه کوي او په وار وار یې ویلي دي چې ګڼ هېوادونه دوی په رسمیت پېژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پېژندنې دپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې یوه لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دې په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادېږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښود او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی نو زما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسې هلته کښېنوئ ګورئ دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان هدي اقل په دا وروستیو 500 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوسپړل شي هغه ټول د افغانستان په آرشیفونو په بهرنۍ چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي داسې نه کیږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتي اقتصادي پوزي او نورو برخو کې لاستیک شوی او چاته د شوروي یا د روسي د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او دغه رقم هغه راهبوردي یا یو هوکرلیک بل په تیر فاسد جمهوریت کې هم لاستیک سوچي هغه د امریکا ته ډېر اجازه ورکول چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي ګوري دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کیږي چې له یوه هېواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسي له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ دغه مخکې جنبار صاحب یادونه وکړله دغه زمير کابلوف یا شایګو را تقسیم ته افغانستان ته دا لټوکو ډک نه و ځکه چلته نه یوازې د افغانستان په کچه د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره یو کتل امنیتي ورګانونو سره یو کتل بلان خبره ترازو په اخر کې یو جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لار خلاص کی او هواد به د آبادانی خواته لار سی کنه
غرق یو ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو د نړی لدینو هوادونو سره د طالبانو د تعامل په اړه خبري وکړي.